نر سهرجان السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 4 بجې شپې دا خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې عبید الله عبید په تخنیکی برخه کې له موږ سره همکاري کوي. په خبرونه کې وړاندې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د غزنی او زابل سیمې چارواکي وایي د افغانستان په درېو جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې د فعالیت او حضور زیات شوی دی. او دا هم ورچې په بګرام کې پیل شوې مظاهره پایته رسیدلې. خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې ورسته خبري یاوري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانه کې د خپل هیواد د بیرغ په چټولو سره د سفارت بیا پرانیست اعلان کړ. خو تر هغه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواده بهر روزل کیږي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په فاریاب ولایت کې یې د وسلوال مخالفینو یوه لس کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي او دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. جنرال مراد علي مراد نن د کابل تعلیمي مرکز څخه د سلګونو بریدملانو د فارغینو د فراغت پر مهال وویل چې یاد وسلوال د افغانستان ملکي خلکو د وژلو قاتلین دي. دوی وايي ټول ملکي تلفات د تروریستانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو لخوا دي. د واده په مراسمو کې مذهبي مراسم او دینی مراسم او په ټولو ناستو او غونډو کې ملکي خلک هدف ګرځول کیږي. مراد علي مراد دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تیره ورځ د کابل ښار د مکوریانو په سیمه کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. لسمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د جعفرخیل لیسې مدیر دادخدا جهیش نن سهار په خپل لیسه کې د نظرګندو کسان لخوا ووژل سو. تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیږو او ډبرو وارونه وکړه. دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بې پروايي تورن کړه او له هغوی څخه د دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه. د هرات سیمه چارواکي وایي د هغو دوه تنو جسدونه په چشت شریف ولسوالۍ کې موندلي چې تیر ورځ ناصرګندو کسانو تښتولي وو. د هرات د والي ویان احسان الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د یوه ټانکر موټر چلوونکي او کلینر وو چې تیر ورځ وسلوالو موټر وسوځوه او دوی له ځان سره بوتلل. پر همدې مهال د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نو نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په غوریان ولسوالۍ کې له ایران سره پر سرحد د یوه اوه کلن ماشوم جسد پیدا کړی دی. بل ورته د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې یو تن یې د دوه ماشومانو د وژلو په تور نیولې دی. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ماشومان 15 او 10 کلن دي او د روان کال د اسد میاشې په 28مه یې د چمتال ولسوالۍ په رباط سیمه کې پیدا کړی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د فاریاب په المار دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې یو ولس وسلوال طالبانی ولیدې. له دغه ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوی چې یادو کسانو په ګڼ شمیر وسلوالو بریدونو او نورو ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه زیاته ویل شوی چې کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
پوزرګونو تنه کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. دا څه ښکاریدل چې غنو امنیتي ځواکونو تر څورزنی اړو دوړ او شخړې وروسته د بلکان له طریقه لویدیزی اروپا ته د دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. که څه هم د بلوزت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای سیوه، خو په جدیت د زرګونو کډوالو د تګ مخنیوي نه کاوه چې پر پوله یې اړولې و. د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان ترڅنګ د سوریې او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. د اسلام په نامه یو افغان رویټرز اژانس ته وویل دی وایي زه فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ سرحد درې ورځې تړلی و، خو نن چې موږ له تن راغلو وضعیت ښه و. زه لږ ښه احساس لرم. تاسو پوهیږئ چې له یوه جګړه ځپلي هیواد څخه راغلی یم. هیله لرم په یوه خوندي ځای کې ښه ژوند ولرم. هیله من یم هر څه سم سي. وبګورو چې څه کیږي. مقدونیا د چهارشنبې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپله جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړله چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه پرې اوړي او سربیا وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. فیلیپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل، له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره د هیواد اړیکې ښې شوې او هممهاله په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سو. هامون ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج دفیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماتان وایستل. د چین او روسي او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل شوی بل میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پایتراسېدو په مناسبت جوړ سي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېمه جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبر اعلان نن ویل په داسې حال کې چې پوځي وسایتو د ښار په مرکز کې شر و شور جوړ کړی و. جنگی جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټی الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتېدونکې وړتیا د یوې نمایشي هڅې په سترګه کتل کیږي. د اوکراین ولسمشر پیټر پوروشنکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د ده د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. په قانون کې د دغه بدلون هدف د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د شخړې ختمول او د په وینا د روسیې د یرغل شکست دی. پوروشنکو د اوکراین د خپلواکۍ په شپه د بیرغ اوچتولو له مراسمو په استفادې د ایتلاف پر متحدانو غږ وکړ چې خپل شکونه یوې خواته پرېږدي او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په پلوي رایه ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې به د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته نوی موقف په برخه کوي. ټاکل شوی په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته په پارلمان کې لومړی رایه چونه راتلونکي اونۍ وسی. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچن نن مبشین هم خپل خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړی چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولړسوي او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو عالی رتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پانمن یوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب العجل خبرې وکړې چې پینګ یونګ سیول ته ټاکلې څو د پولي پوجدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي، کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. او سم ابراهيم ساپي د حواله حالات سره.
پاموکي لا سدي رډيو نه د افغانستان د سوستر خرنو د هوا حالات ته چی د نړیوالي هوا پیژندنې د ادارې لخوا د سټکل شوې ده. کابل د تودوخي لوړ درجه یو دیرش، ټیټه تلس، اسمان زای زای بریز. هرات اسمان شین، د تودوخي لوړ درجه سلور دیرش، ټیټه اول لس خودل شبه. کندهار د تودوخي لوړ درجه نه دیرش، ټیټه دوه ویش، اسمان وریز خودل شبه. مزار شریف اسمان زای زای بریز، د تودوخي لوړ درجه نه ویش، ټیټه یو ویش اټکل شبه. جلال آباد هم اسمان زای زای بریز، د تودوخي لوړ درجه شپږ دیرش، ټیټه در ویش خودل شبه. گردیز د تودوخي لوړ درجه 2 دیرش، ټیټه سوارلس، اسمان زای زای بریز. او په پای کې بامیان اسمان زای زای بریز، د تودوخي لوړ درجه 2 دیرش، ټیټه لس اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرسیال وي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به جواب نه پرېږدي.
مایی را که تاریکی از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه تو جوابش خواد شنیدن.
غزنی او زابل سیمه شروکی د افغانستان په درې جنوبی ولایتونو کې اسلامي کمانډو په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت او حضور خبره کوي. او په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه دمې سرتیری مسکله ولسوالۍ ته استوي چې هلته وضعیت نور هم عادي شي.
د مرکز سره په مهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي.
د هماره چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیسته پروګرام دوی منیمایي کې ډېره برخه د ورکو شوي ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې ولس دقیقې شوې. په موږ کې زموږ لومړی راپور ته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز نه د شاوخوا 1500 سرتیرو او برید ملالو د فراغت په غونډه کې وکړي. د ویل افغانستان د جنگ پلوی نه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډی به پر ضد عمل ونه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه رپورت کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حمله به بې ځوابه پرې نه ږدي. افغان چارواکي او پتیر امنیتی ځواکونه وایي چې د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته نور د زغملو نه دي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه؟
څو ورځې مخکې ستاسی د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا په کنر کې څه کارونه وسول؟ تاسی د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کېږي دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبره د یکشنبه په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتیرو بریدملانو د فارغیدو په غونډه کې وکړي. د وویل افغانستان اټومي ځواک نه لري خو د هیواد د ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده لا اټوم نه هم پیاوړې ده. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلور حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او حکومت ویلي چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیزي، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوي پوره کړي هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
کومګه دي دوستي لاس ورکړي هم نتیجې نه ورکوي، ان اتفاق هم خوده هم نتیجې نه ورکوي. بل وګورو چې من کې څه واقعي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې د موږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید موږ پیدا کړو په ځان کې چې زمونږ څه دي ستا پاکستان دومره غاور ده او دومره په موږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
د کابل د نظامی تعلیمی مرکز څخه د نوو سرتیرو بریدملانو د فراغت په غونډه کې خاغلی مراد نړیوال ټولنې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان پر ضد پر روانو ترهګرو فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. لسو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کیږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د وسلوال ځواکونو د لوی درستیزم رستیال ویل چې د گاونډي هوادونو راکټي او تروریستي حمله به بې ځوابه نه پریدي. د لوی درستیزم رستیال مراد علي مراد نن په کابل کې د خبرې د تعلیمي مرکز په غونډه کې وکړه چې 1500 سرتیرو بریتملانو ته د فراغت غونډه نیول شوې وه. ورزو غزنی او زابل ته دغلته چارواکي وایي د افغانستان په دریو جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلواله ډله فعالیت کوي. دغو چارواکو د یک شنبې پر ازادي راډیو ته وویل د کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عملا جګړې کوي خو په جنوب کې خپلو لیکو ته د ځوانانو په جذبولو بوختي. په همدې حال کې د دفاع وزارت هم تاییدوي چې له وزیرستان څخه یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوختي او دغلته له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. قسیم سلمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ظاهراً په وزیرستان کې د پاکستان د پوز او روسي عملیات افغانستان ته د وسلوالو جلو درالیژلو لپاره یو بهانه سو. هغه وسلوال چې د چارواکو په خبره د روان کال لپیل عملاً د افغانستان د جګړې په ډګر کې حضور لري. چارواکي وایي په دغو وسلوالو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو جنګیالي شامل دي چې مخکې د القاعده په نوم خوست د اسلامي دولت یا داعش ډلې په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غزنی مرستیال ولی محمد علی احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ډله په یو وخت هم په شمال او یو شمیر جنوبي ولایتونو کې فعالیت کوي.
دا دوی یو عمده برخه ځواکونه شمال ته د بدخشان، کندوز، تخار او فاریاب لور ته ولاړل چې همدا اوس عملاً جنگ کوي. یو محدوده برخه یې جنوبي ولایتونو ته راغلې ده.
دی وی د اسلامي کمانډو وسلوال د زابل، روزګان او کندهار ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. شغل احمدي زیاته کړه په زابل کې تیر کال د یو ډیر شو مسافرو په تشتونه کې د دغه دل لاسو او لاغر وروسته هم دوه ځله په دغه سیمه کې مسافر له موټرو کښته کړی دی. نوموړی وایي چې مخکې د ډلې له طالبانو سره همکاري درلوده خو په روسي کې له طالبانو سره هم نښتې وکړې. د دغه ډلې شمیر په یادو درو ولایتونو کې شاوخوا زر کسه ثابت شوی دی. په همدې حال کې د زابل سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې موجودیت تاییدوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې له نږدې یو اونۍ راهیسې خپل نوم اسلامي کمانډو ته اړولی او شمیر یې 600 کسانو ته رسیږي.
پنځه ورځې مخکې چې معلومات ترلاسه کړو دوی دغه ادعا کوله چې موږ د اسلامي کمانډو په نامه دلته خپل شتون اعلان کړی دا موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې مربوط خلک یو. اوس په لاندې جلب و جذب لري تر اوسه پورې هیچا ته تکلیف هم نه دی ورکړی او نه جنګ.
چارواکي په مشخصه توګه دا نه وایي چې دا ډله د چا له خوا تمویلېږي خو وایي چې تر شا یې د سیمې استخبارات ولاړ دي او دوی پراخ امکانات په لاس کې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي راډیو ته وویل کوم وسلوال چې له وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راغلل له افغان ځواکونو سره جګړې کې ښکیل دي.
پاکستانیانو
هلته د عملیات وکړل. طبعا یو شمیر وسلوال په هر نوم چې وو افغانستان ته راغلل او د ملي اردو له قطعات او جزو تامونو سره یې نښته وکړه.
شغله امان وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د ټولو وسلوالو په وړاندې ودرېږي او افغانستان دفاع وکړي. کارپوهان اندېښنه لري چې که د سیمې هیوادونه د دا ډول وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ونه کړي نو لري نه ده چې د دوی ورانکار فعالیتونه به ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن په بګرام کې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې مدیر خداداد جهیش د وسلوالو نه پیژاندو کسانو لخوا وژل شو چې وروسته له هغې د سیمې خلکو قهرجن شول او مظاهره یې وکړه او بالاخره د ناامنۍ او پر ضد شعارونه ورکول. دوی همداراز له پولیسو سره هم په دغې مظاهره کې لانجه وکړه او خو ډب رامنځته شو چې په نتیجه کې څو کسانو زیان هم لیدلی دی. همدا اوس په پروان کې زموږ خبریال احمد هنیش د تلیفون په مستقیمه کرخه کې دی. ښاغلی هنایش دغه مظاهره فکر کوم پای ته رسیدلې ده. څومره کسان پکې زیان لیدلی یعنی څومره مرګ ژوبله لري دغه مظاهره که څنګه ځکه چې دا مظاهره تاوتریخجن شوې وه؟
لسکن داسې ده چې تاسو وویل اوس تظاهرات بالکل ختم شوې ده او د پروان ولایت امیر قهرمان جنرال محمد تمن نموزی ازادي راډیو په مرکه کې وویل چې دا تشنج پکې چې په تظاهرات کې هغه ختم شو او هغوی خپل امنیتي ځواکونو سره په محل کې راغلي وو او ساحه کې تاته کنترول درلوده. اوس تظاهرات ختم شوې ده او تشنج پکې نشته. ځینې ځایونه چې د امنیتي د پولیس امنیتي پوستو اور لګېدلی وه هغوی هم اوس ختم شوې ده. اوضاع کاملا آرامه ده. اوس
خاغله حنايش آیات چاته زیان رسیدلې څوک پکې جوبل شوی زخمیان شوی دی کڅنګ په دې پیخه کې ځکه چې اترو ستاسو په ریپورت کې ویل چې خلک وای دوه کسان وژل شوی رښتیا ده خبره کڅنګ
ده دا دا خبره چې خلکو د هغه د لاریون کو تزارو د مدار کورندزان چې په ډیر خشمګین وو هغه ویلی وو او د امنی قومندان د پروان ولایت امنی قومندان هغه موزی دا رد کړل او هیڅ کس پکې وژل شوی نه ده کتن دا خشونت په دومره نه وه او صرف هغه کس چې د مکتب مدیر وو صرف همدا وژل شوی ده او بس
بله ډیر مننه احمد حنایش په پروان کې زموږ خبري الکور ودان و موریدل چې په پروان کې د ایبلیسی د مدیر لوجل کې دوه ورځې چې کومه مظاهره خلکو د ناامنۍ په خاطر کړې و هغه اوس پای ته رسیدلې ده او چاته پکې مرګ جوړ لهم نه ده اوخته
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د هلمند والی ویان دوی په مساکله کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شو په شاوخوا کې وسلوال وجل شوی او دمګړی وضعیت عادي دی خو ځینی قومي مشرانو په مساکله کې تر څلوېختو ډیر وسلوال وجل شوی او شاوخوا شپته نور ټپیان دي هغه ازادي راډیو ته ویل ډیر په مساکله د نوې عملیاتو د لپاره تازه دمي سرتيري واستول شي ځواکونه لږ چې د وړم شپې په بریټ کې شاوخوا 15 افغان سرتيري وجل شوی طالبان تر اوسه خپل لور ته دا وخت تلفات پاره څن نه دی ویلي د مساکله ولسوالۍ په اړه نوې معلومات زموږ همکار په دغه ریپورت کې راکوي
د هلمند والی ویند عمر ځواک وای تیر شپه مسکرا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو د ګډو وای بریدون لامل ډیر شتنه وسلوال وجل شوی او ګڼ شمیر نور ټپندې عمر ځواک زده لري ټول تر دغه بریدون ورسته لته شسوې دی او وسلوال ډلیز بریدون هم رقم سوي دي مسکرا ولسوالۍ د تیر څلور میاشتې راځي د وسلوال لوخد ماچره په حالت کړه د مسکرا ولسوال محمد شریف تیر ورځ زده لري ټول وک چیرې ژر تر ژر مزکني عمل تر سره نشي د ولسوالۍ بسکوت وکړي عمر ځواک وای د مسکرا ولسوالۍ د امنیت سید پر خپل پلان کار کوي او ډیر ژر به ګنش مرتز د مسرتيري د پراخ چنې عملیات لپاره مسکلاته ولېږي
ستونزې مشکل لرسته دي په ځای کې وسلوال مخالفینو لخوا څخه تهاجمي عملی په ځینې ساحاتو کې صورت نیسي خو د دې لپاره چې باید د دې حملو مخه ونیول شي پلانونه او ترتیب شوی دی او د مرکز سره په مهنګي سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیول دي هغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بل خصوصا د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوی دی هغه به ډیر ژر عملی شي او ان شاء الله هغه مشکلات چې په د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل شي او په وځه کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نو ولسوالۍ وي
د مسکله ولسوالۍ د نامنې خبرونه تیر ورځ ورسته تر ډیر توده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د وی کرارګا د سکوت او درنې مرګ جوړې خبرونه خبره شوه که څوم په دې کرارګا کې د ملي اردو سرتیرو د مرګ جوړې د کې کشمیر را معلومه خو عمر ځواکونه لچې د وډم شپې په ډلیز بریټ کې د ملي اردو 15 سرتیرو د مرګ جوړې وشه اما ځینې سرچینې د کشمیر تر چلو وشتو لوړه بولی
یواز د افغان امنیت ځواکونو ته نه بلکې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات پدې کوي خو د څلور ورځې موده کې چې په وځای کې ځینې مشکلات ستدي ستونزې ستدي تیر شپه د افغان امنیت ځواکونو د هوایي عملیاتو او ترڅنګ د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ لا وخت ده او تقریبا دیش په شاوخوا وسلوال مخالفین ټپیانو مړل موږ افغان امنیت ځواکونو هم د څلور ورځې په موده کې د پنځله سب شاوخوا کې شهیدانو زخمیان دي چې هغه هم ډېری حصے زخمیان دي
په اني هلکره ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پانه کړغلې دي چې د مساکله ول سولې د خټکی بسمه کې د افغان او بارني ځواکونو د تیر شپې په وای بریټ کې و ډیر شو سوال وجل شوی او ډیر شنو ټپاند دي په خبر پانه کې د مساکله لپاره د وسوالو طالبانو د ول سوال ملاتړ د وجل کېدو خبر هم ورکول شوی د مساکله ول سولې حکومت مشر چې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې ول د یک شنبه په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د وای بریډ ورسته چې ګنش مر وسوال پکې وجل سول طالبان په شسوي او د ولسوالۍ پر ودانی او شاوخوا د ځکه مسوي دي هغه ول په دی وای بریډ کې د تلويټ په شاوخوا کې وسوال وجل سوي دي او تر دې ډیر ټپیان دي
خارجي تیاری مزګر بمبارو کې د طالبان کومه کزنه خراب کړل هغه د دولت سموي ماچل هغه یې خراب کړل نو د مشکلات خچکی په سیمه کې هلته یو وخت د دولتی دستی اوس خود طالبان تصرف کړی دي دلته ولس موټرې ولاړو هغه یې ویجاړ کړل ځینې مخلیت لپاره مرې پکښې
تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوالو او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند د شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیې قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤلین اړ شول چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پریږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امنځای چې دانه او ګرانو میږي انتخاب کړي مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتر لرې موقعیت لري او د خپل غرني او پیچلې اراضي له مخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کومندې شپه ټنځینې لري محمد الله سعید د ازادي راډیو هلمند
جنگ دولت
رسول خان سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې اوریدل شو همدارس مطالب لوستل شي د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم د سره خوخه کړی تازه خبرونه هلته موږ اورس پورس او شیبه په شیبه هلته خبرونه اچو او تاسو هم کتل شي په د facebook.com/azadiradio د نورستان په دوه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو بریټ کړه چې د چارواکو په وینا په کې 15 وسلوال بریټ کونکي وژل شوې دي او یو پولیس هم پکې ټپي شوې ده په یاد ولسوالۍ کې لتیر مازیګر وسلوالو طالبانو د ټلیفون شبکه هم بنده کړې ده نور راپور له رهلان وری اورو
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل لتیر مازیګر د دوه ولسوالۍ شاوخوا غرونو کې په لزګونو وسلوال طالبان راټول شوي وو او په ولسوالۍ د بریټ پلان جوړ کړی وو او د یک شنبه سهار 15 بجې حمله پیل کړه
سر 15 بجې سخت جنگ شروع غرب طرف ته شاهین پوسته ورته وي هغه کوشش کوي پوسته وخېږي د 15 نفر طالبان وژل شوي دي
هغه وای په دواب کې پروتو پولیسو وسلوال مخالفینو سره سخته جګړه کړي او د هغوی سخت بریدي په شاتم بولې دي خو سم په سیمه کې دوړه خووي په یو بل للری دزی کوي
درته اوس دزی کلار شوی دي
حافظ عبدالقیوم ویل ک چرته پولیس له کوم ستونز سره مخ شي نو دوی په نورګرام کې نور ځواکونه چمتو کړي چې دواب ته ولېږي
پولیس امکانات ورسم ورته رسوي او که نور ضرورت وو مونږ دې ته ماده یو چې
والی وای اوس هم په دواب کې تلیفون کار نه کوي چې له عملی خلک لډی رستون سره مخ دي طالبانو د شبکې کارکونکو ته غواخ کړي کچیرته د هغوی له اجازه پرته دزګه کار پیل کړي نو دوی به ستنه لمنځه یوسي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې دروانی جګړه پاړه څنګه دی ویلي خلک وای په روان کال کې دا دریم بریده دی چې په دواب ولسوالۍ تر سره کیږي یو ځل خو طالبان په دې بریالي شول چې ولسوالۍ ونیسي خو چارواکو هغه وخت ویل چې دوی تکتیکی په شاته کړي له څو ورځو وروسته له کابل او ننګرهار څخه نوي ځواکونه سیمې ته ولېږل شول او ولسوالۍ بیرته دولتونی ول د نورستان ډیرې ولسوالۍ په محکومو او ټیټو ځایونو کې پرتی دي او وسلوال مخالفین په ډیر اسانه کولې شي چې د ولسوالیو په مرکزونو بریدونه وکړي او حکومتي ځواکونه ستونزو سره مخ کړي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې د راپورته شویو ستونزو په دوه اړخیزو اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په هدف د پلان شویو خبرو سرنوشت نه دی معلوم هندي چارواکي وایي تر هغه به خبرې ونه شي چې پاکستان هغه یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدود نه کړي خو پاکستان بیا وایي چې د هر ډول خبرو ترسره کېدو لپاره د هند مخکېنی شرایط نشي منلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
هندي چارواکي وایي وروسته له هغې چې د هند او پاکستان د لوړ پوړو امنیتي سلاکارانو ترمنځ پلان شوي خبرې د کشمیر د لانجې پر سر لغوه شوې ډاډه نه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان شوي دوه غونډې به وشي پاکستان د شنبې په ورځ وویل چې د دغو خبرو د ترسره کېدو لپاره د هند مخکېنی شرایط نشي منلی د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدودې پاتې شي نه پکې د کشمیر لانجه داخله شي د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې په پام کې و چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی امنیتي سلاکار سرتاج عزیز له دغو خبرو مخکې په نوې ډیلی کې د پاکستان په سیاسي دفتر کې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له یو شمیر مشرانو سره خبرې وکړې د د پښتنې په جواب کې چې پاکستان له دریم اړخ سره د خبرو پکې دوه ټینګار وکړي د هند دریز بچوي د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج په نیو ډیلی کې په یو خبري غونډه کې وویل په دغه صورت کې به خبري تر سره نشي
تو باتچیت نه هیږي.
د هند بهرنیو چارو د وزیر په وینا له پاکستانی چارواکو سره په دغه دوه غونډو کې چې په پام کې و دي اگست په 23مه او 24مه په نیو ډیلی کې وشي او اوس سرنوشت نه دی معلوم د ګډې پولې او له اوربان څخه د سرغړونې پر مسایلو خبري په پام کې نیول شوی وي. روانه میاش پر پوله د دوړو خواو د زواکونو ترمل نه خټو کې یو شمیر ملکانو ته تلفات رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د خوشنۍ زیدې چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره د هیواد د ملي امنیت سلاکار خبرې لغوه شوی او اوس د دوه غونډو سرنوشت هم نه دی معلوم. خو د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج پاکستان ته د خبرو لپاره د زینو مهمو مسایلو یادونه وکړه او ویل
میرا دو واقعو می سندیش ہے انکو. پہلی چیز
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ستاج عزیز تزما پیغام په دو جملو کې خلاصه کیږي. دوی باید د حریت په نامه کشمیری بیلتون پال یا د دریم لوري کوم بل ډله د سیملا تړون لمخه چې په 1902 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی په خبرو کې شامل نکړي. دوم د اوفا د تړون لمخه چې د هند او پاکستان ترمنځ د 2015 کال په جولای کې په روسیه کې لاسلیک شوی باید دا خبره پراخ نه شي او ایواز تروریزم پورې محدود پاتې شي. موږ هغه ته هر کله وایو او د دوی جواب ته منتظر یو. تیر کال هم هند له پاکستان سره په لوړه کچه خبري ورسره له هغه لغوه کړی چې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره کتلې وو. د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړ. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړې کړې او هغه تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اصلي منبع ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو پر لغوه کې دوه خوښنې څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وویل واشنگتن هند او پاکستان دوړه تشویقوي چې د دوړو خېدو اړیکو د عادي کېدو لپاره هڅه وکړي. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. سید کمال شریف تور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لمړی مرستیال وای چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي او دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. د هرات سیمه چارواکي وای د هغو دوه تنو جسدونه په چش شریف ولسوالۍ کې موندل چې تیر ورځ ناصرګندو کسانو ترشته ولیو. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای چې د فاریاب پالمار دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې یو لس وسلوال طالبان نیولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامندن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چټبولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګون کډوال نن له کوم خاند پرته له یونان څخه مقدونیه ته واوښتل. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د مویتای ملي ټیم وکړای شو چې په نړیوالو سیالیو کې درې د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د دې فدراسیون مشر امیر حسین حسینی ازادي رادیو ته ویل چې ابراهیم حیدری، عبد الله اميري او جواد غلجایی د سرو زرو او محمد یوسف د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغاړو وکړای شو چې د 500 لوبغاړو په منځ کې دغه مډالونه لاسته راوړي. د نوموړي په خبره په داسې سیالیو کې چې په تایلند کې ترسره شوې د څه باندې سلو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی دی. لا فاینانس خد و مایوبین د کشتی زغلولو په تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف د چین هیوا ته ولاړل. د مایوبینو او مالونو د فدراسیون مشر حاجی امیر محمد محمدی ازادي اړو ته ویل چې قاهر حضرتي او اسحاق له وروزین سره د چین هیوا ته خپل سفر پیل کړ. نو مړي زیاته کړ چې دغه سیالي په چین کې د یو میاش لپاره تر سره شي چې په لاړ کې به د دې رشتي آسیایی سیالي هم تر سره شي. د نوموړي په خبره د دې فدراسیون لوبغاړو تر دې مخکې هم په بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ورستیو سیالیو کې یو لړ جایزې هم هوا تر وړي دي. تاکل چوي د چی د کیک باکسینګ په برخه کې څلور نارینه او یو شجنه لوغړی د پروفیشنل ترنامل لاندې سیالوي کې د ګډون په هدف هین ته سفر وکړي. د میدان وردګ ولایت د کیک باکسینګ مشر عین الله حق بین د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې سیالوي کې دوه ګډونکوونکي د میدان وردګ ولایت څخه دي. د نوموړي په خبره په دغه سیالوي کې د آسیا د شپږ هیوادونو لکه هند، پاکستان، تایلند، مصر، نیپال او افغانستان لوغړی ګډون وکړي. د خبرنو پای
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلور دیرش دقیقې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې بدلو شپږ نیم مندنې څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د سهار لوو د ماخام ترود ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم او واوري د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم مدر سره هیروي پته د facebook.com/azadiradio. په فراه ولایت کې سکهال د زمکه د لاندې او بوکاچا ډیره خته شوی او خلک یې اندیښمن کړي دي. دغه ولایت په زینو سیمو کې د زمکه د لاندې او بوکاچا تر سل متره هم خته شوی ده. اړوند چارواکي او کارپوهان وایي چې دغه کار لامل د مریضو او حرارتي واټر پمپونو په وسیله د کرنیزو زمکو خړوبول دي چې دا کار باید نور بند شي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه ولایت څخه دا رپورت جوړ کړی چې د همدغه رپورت په خبرېدو سره د ازادي راډیو د راپورونو د خبرېدو دغه برخه هم پای ته رسیدي. له هغه وروسته به د ورکه شو ځانو پروګرام ووري. دغه پروګرام په دقت اوري کې د شید کوم عزیز پلاټکی ورسره مرسته وکړي.
خلق وای سش کال زمکه د لاند او بوکاچا په فراه ولایت کې ډیره کشته شوی او دوی اندیشمن کړي دي. د دوی په خبره روانه وچکالی او د زمکه د لاند او بو استعمال د کښت او کرن لپاره د غستونزې پلان جوړه دي. دوی دولت سره غواړي د بخښابات بند په جوړولو سره د غستونزې څخه مخنیوي وکړي. کله نو ډیره بدې پایلې به ولري.
موږ د وکواده ولسوالۍ او به وچې سي دي اکثره ځینې په خوا کې متر پر 55 متر په اوبو تر رسیدل اوس پر 100 متر برمی خلق وي اته ادا کړي. په اصل متر باندې هم اکثره خلک وبنه لري. بیا دې زه خپل سامان انتقال کې پر بل ځای باندې برمې دري
ساته آب مشما موږ خلک رافته پوین
3 سال جلوتر یعنی 4 زیات آب دشت حالا ساته آب خیلی پایین نماده.
په فراه ولایت کې د کرن ریاست چارواکي هم د زمکه د لاندې اوبو د کمښت لامل اندېښمن دي. د فراه ولایت د کرن ریاست سرپرست عبدالمنان متین وایي چې لوی خوچکالي او لبل خو د خلکو د زیات استفادې لامل د اوبو کچه په فراه ولایت کې ډیره ټیټه تللی او دا کار پر راتلونکي ډیره بدې پایلې لرلی شي. د کرن رئیس د خلکو څخه غواړي چې د اوبو د بې ځایه استفادې څخه د ډډه وکړي او همداشان د بخښابات د بند رغول د غفلت د مخنیوي لپاره یو ګټور ګام بولي.
د بخښابات د بند په جوړولو سره په جواب درته وایم چې نه تنها د دې مشکل مخنیوی به وسی بلکې په فراه ولایت کې به یو زراعتي سرلۍ یا یو بهاري زراعتي په وجود راسي. ځکه چې د فراه دا وسی د شتون به د کښت باندې ولاړسي او د زیرزمینی اوبو څخه بلشتار استفاده کیږي.
فراه ولایت کې ټول ځمکې لرن کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د واټر پمپونو او یا هم لمری برېښنا په وسیله خپل ځمکې خړوبوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. د دې بیان د تاسو ورکو شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړای دی. د دې په څنګه کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا وکړئ شي اوریدونکو تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو یا ور بیا هم د یادونه ورده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي خپل ورکښوي عزیز لټوي خو د ورکښوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره نه وایي. دغه دوستان ته وایو چې کله تاسو پیغام مکمل نوي نه نشرو. ګرانو اوریدونکو ډیر به مونږ زنده ورځ چې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کې دا شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږه آزادي رادیو څخه په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو ربی هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د آزادي رادیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د آزادي رادیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ربی هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدي دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروي. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروي، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان پاکله معلومات را لېږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
جوړه ولسوالۍ د نرکاری د کلي خلیل احمد نیګم ورکه مې ورته کور دی نه راځي خاطر سسمه کې شغله کړې او سی لګم زما مور فلاس دا ما خبره اوري ما ته چې بل هغه شماره رنگ دا وي سی پر وسوا تاچا یا دغه یا نه سی پر یا بیا یو بیا شپږ بیا صفر. سلام علیکم مختب شکر.
السلام علیکم، خبر ما کرنا چاہیے طالبان سلام
پندوز ولا د علیاباد ولسوالۍ زلمیان څخه خبرې کوم. دلته په نامه د زاهد چې د پلان نوم یې امیر محمد دی او د اکا نوم یې پیر محمد دی. دی وایي زه اته کلونو پاکستان کې د پلار څخه ورک شوم. نو که څوک په دې باره کې معلومات غواړي په دغه شماره دي ماته زنګ ووهي. د علیاباد ولسوالۍ کې دی. سلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00422 14 15. تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. کدنه نو زده دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ. اول زده پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، ولایت جراوت ولسوالی څخه د نندو کې د کریا څخه خبره کوم. جمعه ګل ما دا مزید د ګل په نامه دا شل کال کېږي چې ورک دی. چا ته معلومات په دغه شماره کې هم نشته زنګ وي. د پروا نه اته شپږ پنځه درې نه پنځه صفر. السلام علیکم.
کله صادق کله هلمن ولایت څخه شهر لیک کرا غلایم هله چې جوړ وای زما یو عزیز ورکسو دی چې شهر مسلمان ورو دی درې یا معلومات لري نو می رحمت الله دی. پیلن درې کال کې شي نه درا کړی هر مسلمان ورور کې لیدلې وي یا په اړه باندې کوم معلومات لري نو پر دغه شمیرې دې زموږ سره اړیکې ونیسي چې خپله شیرني دې ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون یا اړیکه شمیره ده 0303 34 26 9. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0303 34 26 9. او یاد یم په دغه شمیره را سره اړیکه ونیسي 0306 14 85. خپله شیرني دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم زاہد خان د یلمن ولایت ګرنسیر د ولسوالۍ څخه د سفاره لکه څخه خبره کوم. زما د یو اکا زی دی د حضرت په نامه دی د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د اکا نوم یې جمنا مرجان دی د ورور نوم یې صاحب جان دی. که د ده په هکله چا ته معلومات وي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووخي 0 اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور.
حاجی سبحان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د درګلۍ د قرې څخه. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې رسول خان نومېږي تقریبا 10 کاله کېږي چې ایران ته تللی و او زه هم یو ځل ورپسې تللی وم. پلار مې هم چې محمد امین نومېږي ورپسې تللی دی. ډېر وخوش و چې مونږ سره هېڅ رابطه نه لري نو مرګ او ژوند هېڅ معلومات یې نه لرو. د هغه کوم دوستان چې زما دا غږ اوري او یا په خپله رسول خان زما دا غږ اوري د مهربانۍ له مخې د ما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 اویا 2 څلوېښت 4 څلوېښت 3 50. بله شمېره 0 اویا 0 9 څلوېښت. والسلام په احترام.
زمون د کای د پیوایه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د قاضي دی ورکتی نثار احمد نومیزه کار تر کې پاره معلومات لري په داشمه را جړې کوم چې 0 اویا 3 ونیوي.
خبره کوم مجموعه د کازی دی د حضرت په نامه دی د تلور کال کې چې د کور نه درک سوي دی که دغه په اړه څوک معلومات لري د اسماعیل کازی دی د جن مرجان خون وراره دی کار چا د بار کوم معلومات د وګي به دغه شمیره دی جنگ راته و خو سه پر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې. ډېره زیاته مننه. اصلي ولایت یې د چر اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه د فاریاب ولایت الهام خبره کوم. زما یو ملګری چې د معراج الدین په نامه دی تقریبا 3 کاله مخکې مسلمان درک شوی د ایران په لویه لاره دی نه درک شوی. که هر څوک د معراج الدین په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې مو سره دغه معلومات شریک کړئ.
السلام علیکم. زه کاریوس خان د شیرزاد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو کری اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومي په 1409 د 15 میاشتې 24 تاریخ د جلال آباد د ښار د چکنوری ساحې څخه نادرک شوی دی د یو اراده موټرسایکل سره. که هر چاته یې په اړه معلومات وي د مهربانۍ لمخه دی په دغه نمبر مونږ سره اړیکې ونیسي 0 اویا 9 شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. بله شمیره ده 0 اویا 0 اویا شپږ نوي اووه سوه درویشت. او هم دی ور سره 5000 امریکایي ډالر جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه فراه د ولایت د کوان ولسوالۍ د شغله د کلي یم. ما ورور دا 2 کاله و یوه میاشت کېږي چې د کور نه درک شوی دی. هر چاته یې د مالګې او ژوند درک شته. ما ته دي په دغه د بادین په نامه دی. ما ته دي په دغه لمبن زنګ ووهي 0 اویا 0 5 0 4 2 0 اویا 0 5 0 4 2. هر چا د مرګ د ژوند معلومیږي. ما ته دي په دغه لمبن زنګ ووهي د بادین په نامه دی. وسلام.
بلې السلام علیکم مینا سلامونه احترامات تاسو او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم اېره چې جوړ او روغ وي تاسو شاد جامې بم پتان وي زه ګرام بریالی مړکم لتاه سره د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه نیولې ده زه دا پیغام د ازادي رادیو د ورکو عزیزان خپرونې ته پرېږدم زما یو ملګری دی دا چا په نامه دی د ملګری په خوند دی د ملګری په دم لامه چا ورور دی د دروګان د ولایت د چاشنو د ولسوالۍ دی او د شمشاد د کلی دی نو زه د کډیار او شیخ خپل ما دا غوړیم د ملګری ما دا غوړی یا هم یو څوک د پښتو معلومات لري ما سره دې په دغه شمیره اړ کېونه سي د ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 3 5 9 8 او د ټلیفون شمیره دې بیا تکرار ومه 0 0 3 5 9 9 8 والسلام شیخ پرونه سي خدای پامان
د هلمند ولایت د خانشین د ولسوالۍ د تاغز وسیدونکو د سلطان محمد ورور سید محمد چې یو نکي اسادي تکلیف لري حدې میاشتې کیږي چې ورک شوی دی شین رنگ کالی اغوستې دي ابلک د شمالي پروژه دی او لږ لږ زره هم لري هر څوک دغه اعلان اوري یا د په حق له معلومات لري دغه لاندې شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 0 3 5 0 3 8 بل شمیره 0 0 8 2 0 9 1 5 یو ځل بیا شمیره 0 0 3 5 0 3 8 بل شمیره 0 0 8 9 15 په دغه شمیره دی زنګ ووهي
زه عبدالحق د پراه ولایت د شینور ولسوالۍ د هیر د درې د خپل ټلین نه تاسو ته پیغام ورکړم زما د یو د تر زوی دی چې په نامه د محمد کریم دی د جلزاغ زوی دی د المتین عبدالحکیم ورور دی د شپږو کاله کېږي چې نادرکه شوی دی دا زما غږ اوري یا چاته پته یې ماته د په دې شمېرې زنګ ووهي 0 0 8 1 9 3 5 شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 0 8 1 9 3 5 او سلام شل زره افغانۍ جایزه ورکوم
ما یو ځکه نن کال کې جوړه کې ورجان میږه مزار په اول ځان کې تلل شوراوي چې بل راشادې ګل محمد دی مو دا واز د دې رسول الله د یو ورور فاطمه لاله خان مې جو کشر د یو کال وغوا ده ګل محمد د میش دا یو ورور د کازمې وافه ټلیفون کړی دی او ځای ما یې څنګه نه کوي چې مشمره درته مو 4 تو د درک لري له روپی د غلر بخښل چې مو درک راکړي 0 1 9 0 1 9 2 1 5 1 9 دا لمبر بیا به زو تکرار کوم 0 1 9 0 0 4 1 5 1 9 دا لمبر درته خبره کړی مشتي دا معلومات راي کی په دا شماره دي زنګ وي باندې مشکل څه ده چې ولکه په افغاني دي بخښل شي په دا سکرې باندې والو زه غوړ یا مور یا ژوندې یا باندې هغه ځای زنګ خالي مش په دا شماره وي باندې والو او ورته چې باندې نه هر ځای 0 درته به لمبر ریسټار کړم 0 1 9 0 1 5 1 9 دا د دې تکرار کې 0 1 9 0 1 9 5 1 9 دا لمبر
نه نیمه د خان دی زه د کندهار د ولایت کې د جړی ولسوالۍ سیدون کین سلامونه وي چې موږ غواړو قبول کړي نو غږ ما یو بچی دی ورکتی دا یلمن د ازادۍ ټول سوالي چکلې دا ما کړه اته زه کاله کیږي نا غږ یو ورکتی د خو د خدای دا یل کوم سیستم انا چې دا د سلمان یو کې معلومات کې دا معلومات مشترک دی کوم کې په نو کې یو وای ما سره را سره دی بل وای ما سره را سره دی خدای دې پاره دې پر موږ ملن دي نه وین کدا چې د سلمان یو سره دی خدای کې یل معنا مخې معلومات راکې شماره دا غږ صفر و شپه و یو چلو نه شپه نه کنځه نه مړه یو ګرځاوه شپه و شپه و یو چلو نه شپه کنځه نه السلام علیکم
زه د روزګان ولایت سیداساز د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کوم. موږ یو اکاډمي د سیچا کا په نامه دی چې د 65 کال کې په ایران کې نادره کسوې دي. ار سره کې معلومات لري په دغه شماره چې موږ ته زنګ وي 0 اویا 6 9 5 1 3 0 0 اویا 6 9 5 1 3 0. سلام علیکم.
محمد حسن ابراہیم خان محمد مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د ترخنه ورته خبره کوم. زما یو دوست محمد خان نومیږي، د دوست محمد لالا زوی دی. دا دوه کاله کېږي چې نادره کوي، ما غږ اوري او معلومات یې په دې نمبر کې ما ته آواز پرو 0 15 11 1 4 0 4. وسلام.
السلام علیکم. زر کی اولاد ہلمن والا ہلمن والا دل شرگا اور سیزن کے از ما یو روش کی اولاد نمی دی دا دو کال کی جو رکھتا وے دی کجار چاہتا مالی ما دی وجیت نیر رنگ وی سپر وز دو 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 دو.
السلام علیکم. زما نوم عبدالقهار دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ. زما یو ماما ورک دی، حاجي مولوي غلام الدین صاحب نومیږي، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا وروره پیدا کوي یا د هر چا سره وو، نو پر دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 4 4 و 4 1 2 4. وسلام.
السلام علیکم. رشید احمد یم، کندهار د ولایت سم زنګ. ما پلار اتل نو نو کال کیری چورک تی نیمه شه بجم بی پلار می میجی زل لجم بی نورو نو ما ی انلا صاحب اختر محمد بجم نظام لای دورو نو ما ی نظام نو ما ی سید احمد نذیر احمد سید نظام نو ما ی د باړه اسوک معلومات لري باندې خپل باندې ځغ اوري پردا لمبا د مصر معلومات پر وسو یو جیش شو سرویس اچا یو ار پر وسو یو جیش سرویس اچا یو بار معلومات لري د په حال خبرې یا سوچي پردا لمبا د مصر معلومات وې ځ خپل جایزه دې تلاش کړي موږ ازادي راځي زه ډېر مننه کوم چې موږ به غوښمه شري. السلام.
سلام علیکم. میوانو ولسوالی زما دا کازی نکیب نمیری دا پلار نمی با کازی چی دا شپاگ ناچ کیوی دا کورانا دا رکسوی دی میوانو ولسوالی دی دا شرالی کاریز دا کلی که هر چا تا پاتستا پا دا غشمیارا جی ما تا رنگ راوی سپر آویا یو ناچا بیا سپر بیا ویا بیا یو شپاگ سپر بدا شمیره جی ما تا رنگ راوی زه خجل نمیره. السلام علیکم. مختلی شد.
السلام علیکم. سالی محمد دی پکتیا ولایت دی سرمت اللہ سالی قوم تاکیم دور قضوان پروگرام تا پیغام پرگرام دا چیز ما رور پنم دا زازی و کالا دا مخل کور وطل یا بید رکر شوی دا ما رور زازی تخفل نم زان نماری پی کهی دا دیده پاره چیو مسلمان رور بیوین یا وی پیجنی باز نخی دادی سرمیانا قد داری سرگی تقریبا شنی او د خلاص منځنۍ ګټه مخکې زخم شوې د تاکه ضرورت شوې ده. زه زما غږ خپل اوري او یې د دانګستان نوي معنوي روز له مخې پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي خپل درې لکه په پیسې د ترلاسه کړي د اړیکې شمېره ده 0 5 5 3 3.
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره سمیلا سمسور په تماس کې یم. زما د اکا ګوالانی بچیان شپیر محمد او ولی محمدی درې کاله کېږي چې ورک دي او معلومات یې نشته. که څوک یې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ وي 0 0 9 9 4 0. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره وو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي، لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوا داسې تلیفوني پیغامونه خبره کړه په کومو کې چې دوا ورکشوي عزیزان پیدا شوې دي. کله دغه ورکشوي عزیزانو دوستانو ونه شوکړی چې د ازادي راډیو دغه خبرونه په ازادي راډیو کې مو اوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام لسره واوري، او هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید دغه ورکشوي عزیزانو په اړه ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لري چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.